په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکرونی زی خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل د سات په خبرونو کو د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشرمتي اولاوي صادق شې کېدو لپاره خبرګونونه په زیاتې دورې طالبانو د زده کړې دغه فعال د دوشنبه پورس په کابل کې ونیو چې د کورنۍ غړي وای د کورنۍ څو نور غړي هم نیول شوي دي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافره کرندکر وای ټول هغه کسان چې طالبانو توقیف کړي باید حقوقي مشاور او کورنۍ ته لاسرسی ولري. کرندکر دغه څرګندونه پرون په یو ټویټ کې کړی او د مدني اولاوي صادق شې کېدو لپاره د ټویټر له لارې پیل شوی کمپاین سره یو شویده. که څه هم د طالبانو ویاندویانو رسمن د ښاغلي ویسا د نیولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد په یوه ټویټ کې ویلي چې که څه هم د ویسا نه پیژني او نه یې له قضیې خبر دی، خو کړنې مشکوکې وي او نظام حق لري چې داسې خلک د وضاحت لپاره ور وغواړي. خو د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي رینا امیري ویلي چې د نجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم ونه ګڼل شي او د نجونو خوندیتوب او د هغوی قانوني حقونو ته درناوی باید په لومړیتوب کې وي. اغلی امیري پرون په یوه ټویټ کې د غراز غوښتنه کړې چې د زده کړې د فعال متي اولاوي ساده ساتلو ځای باید مشخص شي. افغانستان به د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د نننۍ غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع وي. په دغه غونډه کې چې د هند پلازمینه نوې دلی به کوربه وي، د دې سازمان د امنیت شورا مسؤلین له تروریزم سره د مبارزې د مخدره موادو د قاچاق او تنظیم شوو جرمونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. که څه هم نه ده څرګنده چې په دې غونډه کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند پر کومو مسایلو خبرې وشي، خو د دې سازمان اکثره غړي چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ ګواښ ته اندېښنه لري. خو پر افغانستان واکمنو طالبانو ویلي چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د دې هېواد له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. افغانستان د دې سازمان چې په 2001 کال د شپږو هېوادونو روسیې، چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شوی څارونکی غړی دی. هند او پاکستان په 2010 کال بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ او ایران، بلاروس او منګولیا یې هم نور څارونکي غړي دي. د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان پرون خپله څلورمه سیالي له سریلانکا سره ترسره کړه او په څلورو منډو یې ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغان لوبغاړو سیالي لوبډلې ته د 340 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا یې په ځواب کې 319 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې لوبه کې د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې لوبډل مشر نومان شاه 116 او سهیل خان او محمد هارون خان په ترتیب سره 250 او 55 منډې جوړې کړې. په دې لوبه کې د افغانستان چټک توپ اچوونکی بشیر احمد خان بشیر احمد افغان و لوبغاړي وسوځول او د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټل او کامران هوتک په ورستي اور کې دوه لوبغاړي وسوځول. د افغانستان او بنگلاديش له 14 کلونو کشر لوبډله به د مارچ په دروشته منیټه پایلو به ترسره کوي. پاکستان اعلان کړی چې په روانه اونۍ کې د متحدو ایالاتونو په نوښت د ډیموکراسۍ په نوم سرمشریزه کې ګډون نه کوي. د ولسمشر جو بایدن ادارې د نړۍ د 130 هیوادونو مشرانو ته په دې غونډه کې چې نن او سبا په واشنگټن کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړې ده. د دې غونډې مشري به امریکا له کاستاریکا، هالند، جنوبي کوریا او زمبیا سره په ګډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د امریکا او د غونډې د نورو تنظیمونکو مننه کړې او ویلي دي چې پاکستان به د ډیموکراسۍ د اصولو د ترویج او پیاوړتیا په برخه کې له امریکا او د غونډې له نورو ګډونوالو سره دوه اړخیزه همکاري وکړي. د اوکراین ولسمشر وایي که نړۍ قاطع اقدام وکړي نو په دې هېواد کې جګړه ژر پای ته رسېدلی شي. ولادیمیر زلینسکي په خپله بېګنۍ ویډیوي وینا کې وویل دی باور لري چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر هغه وخته چې ځینې اټکل کوي ژر پای ته رسېدلی شي، خو په هغه صورت کې چې نړۍ چټک او قاطع اقدام وکړي. په داسې حال کې چې روسیه د ختیځ باخمود ښار د نیولو لپاره جګړو ته دوام ورکوي، زلینسکي د اوکراین د مقاومت او نه تسلیمېدو دلایل بیان کړل. د په دې دلایلو کې د اوکراین ویجاړ ښارونه او کلي په نورو هیوادونو کې د خلکو د ژوند د تباهۍ ګواښ او د سولې له خبرو د روسیې دوامداره تېښته یاد کړل. د اوکراین د پوځ تر دسیس پرون وویل چې روسي ځواکونه په باخمود ښار کې حملو ته دوام ورکوي، خو اوکراینی ځواکونه یې په ټینګ هوډ مخه نیسي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی او زه فریده سیال پکې ساسي کوربنه يم تخنیکی چاره را سره می رحمت صفای مخه توري نن په ځوان فکر پروگرام کې د انلاین زده کړو په اړه خبرې کوو د چې د انلاین خونځي څړول کار کوي څړول افغان انجونی کولای شي چې په دغه خونځیو کې ځان ثبت او رجستر کړي ترڅو دغه زده کړو نه دوی ګټه پورته کړي همدارنګه دغه خونځي چې دوی غواړي په کې ځان ثبت او رجستر کړي څومره انټرنیټ ته اړتیا لري په افغانستان کې اوس مهال انټرنیټ په کوم وضعیت کې ده او همدارنګه په دې به هم خبرې وکړو چې په افغانستان کې د زده کړو په لار کې یادا چې د زده کړو یو کمپاینر متی الله ویسانی ول شوی دی په دې اړه به هم خبرې وکړو چې ولې په دې روسیو کې هغه کسان چې د نجونو د زده کړو لپاره یادا چې په ټوله کې د زده کړو لپاره مبارزه کوي هغه په افغانستان کې نیول کیږي خبرونې ته مې قدرمنې میلمنی هم را بللې دي د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی همدارنګه خاطره صفای او د انلاین خوانزی بنسټ ایښودونکې ملیحا نوری سره خبرونه کې وصل شوې دي تاسو ټولو قدرمنو ته خیر اغلاست وایم ستړي مشي اغلی نوری که تاسو ته په پایلې کې راشو تاسو راته د خپل خوانزی په اړه وایي تاسو انلاین خوانزی څه ډول کار کوي څه وخت مملا و تړل چې تاسو خوانزی افغان نجونو ته جوړ کړئ
سلام ناونی که هیلی امید چه تاسو اوی تاسو دستاندار کاران طور سر خاورو غو سیگه از ملیحا نوری یا ما او ده ملیحا اکدمی بند ستی خودون کریم ما ملیحا اکدمی بعد لده چه ده سقوط خاوروس تا ده مکاتب ده انجون پرمخ ترل سوی و از ده پخبلا اغا وقتی استاد و ما شخصی خوانزی که ما درس برکاولا نو د دې هغه ماته هغه وخت پیدا سه چې کله چې مکتبونه بیرته راشروع سه فقط شپږم صنفو پورې نجونې کولای سوای چې مکتبو ته ولاړ سي نو عمومي زه چې هر صنف ته زما زمې خپل شاګردان ته وایم چې خپل ویرې مو په ورق کې ولیکئ او کله چې دا ویرې دوی لیکي بیا وایم دا ویرې راسي د صنف مخ کې وای او زه دې دای تاسو ویره زه دې ویره نه ده او کثافات کې واچوي همدغه سي هغه ورځو کې زه شپږم ټولګي ته بل دې چې د تغییرات ورسته مکتبونه تا پران استلفز تللی ومنو دغه سمت کې ما هم د خبرو کې چې تاسو خپل ویری ولي کوي د دغه شپږم سنف نجونه چې تعداد یې تقریبا شپږ ویشت نجونو ته رسیدل دوی ټول خپل ورقو کې او زه پیدا مند نه دننه چې دوی بدالي کې چې موږ ویره داده که موږ بل کال ته چې موږ ارتقام ونه سو کړی چې مکتب ته ولاړ سو او کله چې دا ورق ما را ټول کړ یقینا چې ټولو ویره همدغه یو شی وه چې دوی ویلی وه چې موږ له دې بیریږو چې بل کال ته موږ ونه سو کړی چې مکتب ته ولاړ سو هغه وخت یو انګیزه ما ته را پیدا سه چې که احیانا داسې یو شی دوی سره وسي او مکتب د دوی پر مخ بیرته خوشی نسی نو باید یو بدیل ما سره وسیږي چې دغه نجونې هلته وسي کړی خپل زده کړو ته ادامه ورکړي هغه وخت و چې بیا ما دا تصمیم ونیوله چې ملیحا اکادمي زه جوړې کړم او هماغې وخت نه ما پرې اکادمي ته خپل کار شو
اغلې نورې که دا هم راته ووایي که چېرته یو شاګرد وغواړي یو متعلم وغواړي چې تاسو سره دغه سیستم کې ځان ثبت راجستر کړي کومې لارې دي چې دوی وکولی شي دغه سیستم ته لاسرسی پیدا کړي
مون جدید الشمول وسی د پذیرښت هغه نه ظرفیت نه لرو ځکه پر اوسه کال چې مونږه برنامه شروع کړی او تقریبا شپږ سو انجون سره کړی او دغه انجون د واتس اپ له لارې مونږ سره باندې خلیدل بعد لاغې بایدو اکاونټونه جوړېدل مونږ سره په پلیټ فارم کې په هغه ایدو ان اف ټیز کریټ کړه او سب ته رجستر دي دوی په ډیسکورډ کې مونږ سره کېدل سنفونه په دوی ډیسکورډ کې خپل ټاکل بیا دوی په ډیگری کې خپل درسونه شروع کړل نو فلحال لپاره جدید الشمول مونږه د پذیرښت ظرفیت نه لرو فقط ما غشپک سوي انجونې د مونږ سرور لاندې مونږ سره درس وایي
غلی نوری که تاسو د شاګردان چې اوس مهال تاسو سره دي ته دوی د انټرنیټ د کیفیت په اړه وایي کولی شي درسونو ته په خپل وخت راشي یا که شکایت کوي چې افغانستان کې انټرنیټ ضعیفه ده
نه مونږه کوم اکاونټ چې دوی ته کریټ کړی هغه کې ان اف ټي کې چې اکاونټ کریټ سوای مونږه هغه لینکونه دې سره وصل کړي چې سرعت د انټرنیټ دوی ته جګوي او انټرنیټ پکیجونه د مونږ له خوا دوی ته ورکول کیږي او انټرنیټ کې دوی کوم ستونزه نه لري
د استادانو په اړه مرته وایي تاسو چې کوم مضامین تدریسوي دوی ته استادان نیولې دي سیستم څنګه ته یعنې زه په دې طریقه باندې خپل ځنه پوهیږم یعنې که چېرته یو مسله وغواړي تاسو هر مضمون ته شاګرد په بخښنې سره هر مضمون ته بیل استاد لري کې یو استاد وي څنګه وي
وو د منګ نصاب چې دا امریکایي نصاب دا او دل پر چې چون شاګردان غوند دوی انګلیسي سره په اواله کې آشنایی نه درلودل، نو دوی ته موږ خپل هغه سپورټینګ کلاسز شروع کړ او استادان د موږ ټول فلیپینین ټیچرز دي، استادان دي چې دوی ته درس ورکوي. فقط په څنګ کې هغه ترکیبي مضامین لکه پښتو، دری او اسلامیات چې موږ دوی ته په کریکولم کې یا نصاب کې ورعلاوه کړی ده، هغه بیا د افغان استادانو لخوا دوی ته تدریس کیږي.
که په دې اړه مرته ووایي، تاسو چې کله دغه ښوونځي بنسټ کېښودلو دا په آنلاین توګه ټول کارونه کوي، سبت راجستر ته یې څه اړتیا وه؟ یعنې تاسو نه داسې څه جزئیات غوښتل چې افغانستان کې سبت راجستر کې یا بل ځای کې داسې یو څه ستونزه وه؟
دقیقا زه باید دا ورعلاوه کړم چې زه اولنی څوک وم چې همدغه اوسنی حکومت ما ته د آنلاین مکتب امر راکړی، خو وروسته یې دوی دننه فکر کوم کوم اختلاف د نظر چې دوی بیا ما ته اجازه رانه کړه چې زه دا مکتب مخې ته ویسم، او که دوی هغه اجازه ما ته راکړ بیا ما ته دې اړتیا نه وه چې زه
فکر کوم چې د ملهی په اړیکه کې څه ستونزه رامنځته شوه. وربشو خطرې جانې ته خطر صفې هم سره وصل شوې ده. خطرې جانې تاسو هم ستړي مشي، که تاسو د آنلاین ښوونځیو په اړه ته وایي، په ټوله کې په افغانستان کې اوس د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، هر وخت شکایتونه چې افغانستان کې انټرنیټ کم ده، کته ملهی جانې یادونه وکړه چې د دوی هغه کم سیستم شو د انټرنیټ سرعت ښه کوي، تاسو څه فکر کوئ دغه سیستم چې هلته اوس زیاتره بهر میشتي هڅه کوي داسې یو سیستم په لاره واچوي چې افغان نجونې یو ګټه ورسیږي، آیا ګټور ده؟
سلامونه او درنښت. که څه هم پر لیکه زده کړې خپلې ګټې او زیانونه لري، ځکه چې ټولګیوال او ښوونکو سره په فزیکي فضا کې نشتون په یو ډول انګیزه او اراده په ټوله کې له منځه وړي، خو ښوونې او روزنې ته د افغانستان د نجونو او انګیزه او اراده دغه راز خورا ستره ده. او بیا اوس مهال افغانستان کې همدا شرایط غوره کوي چې لږ تر لږه آنلاین یا پر لیک زده کړې د نجونو ته ورکړل شي، ځکه چې نجونې اوس له زده کړو بې برخې شوي دي، له خپلو هغو لومړنیو حقونو څخه بې برخې دي. په افغانستان کې په ټوله کې ښځې چې ان د انسان له تصور لري د چی ورځ به د افغانستان پر خدو راتون کې واو د غورز هم راغله چې له دوه کلمو راځي وسوی نشي کولای چې ذکرې وکړي، له کور ووځي او یوازې د صاف استولې اجازه لري چې څرګند نه دغه به هم کله چې واخیستل شي. خو په هر صورت تر دې خو دې چې په افغانستان کې انجونې سره وای نه نو خبره وای، زه فکر کوم آنلاین ذکرې تخبل لاره پاتې نه ده. افغانستان کې وس انجونو پر مخ ته خوندوی او پانتونو دروازې تړلې دي، که هر څومره دی یو ټولګي په اندازه هم څوک کولای شي او لوسی پوره وي، افغانستان کې دی آنلاین زده کړې ورکولای شي غوړه او خبره ده. خو ګڼې ستونزې او ګڼ خنډونه یې هم پر وړاندې پراته دي، د لومړنیو اړتیاو نشتون لکه برېښنا، انټرنیټ او نورو برېښنایي توکو ته لاسرسی چې خورا ستونزمنه ده. ما له یو چا سره نن خبرې وکړې افغانستان کې، مې ترې په دې تړاو پوښتنه وکړه، کله چې تاسو همکارانو راسره وروستی کاوه چې نن به بحث لرو، نو ما ورته وویل چې آنلاین زده کړې څنګه دي که ستاسو ماشومانو ته تر څنګ یې ستاسو په کلي کې او د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیره بیا نجونو ته آنلاین زده کړې ورکړل شي؟ زده کړو ته یې زړه ښه کاوه، خو خواشینی پر دې و چې باید هغوی په ډېرو ولایتونو کې ماشومان او نجونې کمپیوټر ته لاسرسی نه لري. وایي ځینې کسان شته چې آن کمپیوټر نه پیژني چې څه ډول دی، څنګه هغه کولای شي چې روښانه کړي او ترې ګټه پورته کړي. وایي آن موږ خپله نه پوهېږو چې کمپیوټر څه ډول کارول کېږي، نو څنګه به هغوی په پیل کې له هغه سره بلدتیا ومومي او وروسته دې بیا هغه د هغه پر مټ ترې ګټنه وکړي او زده کړې ترلاسه کړي؟ خورا ستونزمنه چاره ده، خو له دې بل لاره هم نه ده پاتې چې موږ پرې فکر او غور وکړو. ګڼ نورې لارې شته دي چې باید پرې کار وشي او وسنجول شي. سو دغه چاره دې وغوړېږي او دا دې د افغانستان نجونو لپاره د زکرو تر لاسه کولو زمينه وی چې کیدای شي بیا
یعنی په داسې شرایطو کې به امکانات وي اغلی خاطرې په داسې شرایطو کې به امکانات وي چې تاسو د انټرنیټ نه کارولو همدارنګ دا چې په افغانستان کې د دې سہولت انجونی نه لري چې هغه حتی ټلیفون یا کمپیوټر د لاسرسي ولري آیا د کورنۍ اقتصاد د جوابوي چې دوی وکولای شي جنونو ته د آنلاین زده کړو زمينه برابر کړي دغه وسایل چې اړتیا لري زده کړو ته دوی ورته مهیا کړي؟
له بده مرغه د افغانستان خلک په خو هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان وو وسله اقتصادي فقر لا ډیر شوی او خلکان د شپې او غرمې ډوډۍ ته حیران وي اوس چې د روژې مبارک میاشت هم ده نو روژه ماتې ته دوی حیران وي چې څه به پیدا کړي که نه ډېر داسې کسان شته دي چې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي که شخصي ادارو کې کار کوو یا دولتي بنسټونو کې کار کوو اوس وزګاره شوي دي او په ځای یې طالب ځواکونه راغلي دي او دفترونو کې میشت شوي او کار کوي نو دا فکر کوم ستونزمنه ده هغه اقتصادي ستونزه چې شته دا به یې پر وړاندې ستر خنډ وي ځکه چې انټرنیټ به یې خورا لوړه ده په افغانستان کې تر څنګ یې برېښنا ضمانت هېڅوک نشي کوی او که د جنراتور پر مټ یې زمینه برابره کړي نو هغه هم لګښت غواړي دا هغه ستونزې دي چې زه فکر کوم که په وړیا توګه آنلاین زده کړې افغانستان کې نجونو ته زمینه مساعده شي نو هغه هم ډېرې ننګونې لري نو که چیرې د پیسو په بدل کې وي او لګښت ولري نو زه فکر کوم چې ډېر لږ شمېر نجونې به وشي کړی چې کورنۍ یې ورته دغه زمینه برابره کړي
ډېره مننه کور ودان بیرته به اغلی نوري ته ورشم چې د هغوی خبرې نیمې پاتې وي چې هغه راته تکمیل کړي اغلی نوري تاسو مهرباني وکړئ چې ستاسو هغه ځواب پاتې و چې د راجستر په برخه کې کومو ستونزو سره مخ شوي وي
د راجستر برخه کې ما تاسو ته وویل چې اول کې دوی ماته د آنلاین امر را کړی و او ما غوښته چې هماغه افغاني نصاب سره افغاني نجونو ته مونږ درسونه شروع کړو خو پس دا فکر کوم کوم اختلاف نظر چې دننه وزارت د معرف کې و بیا ماته اجازه رانه کړه او دوی ویل که تاسو صنفونه هم سره شروع کړئ او دا کالم پوره سي دوی تعلیمي کار مونږ ارتقا نه ورکو نو هغې لپاره ما بل بدیل باندې فکر وکړو همدغه دا و چې زه باید بل مکتب سره خارج د افغانستان نه بهر یو چا سره باید قرارداد وکړم چې د دوی د ارتقا د صنف او بیرته آینده کې چې دوی مثلا وسی کړی چې پانتون ته او دې شان ته لارې ومومي نو هغې لپاره باید بل مکتب سره قرارداد کېده مونږ ابکه بک ال ال سی سره قرارداد کړی او د دوی د صنفونو ارتقا پروسس د نمرات او بالاخره پانتونون ته د لارو پیدا کولو چاری دوی ترسره کوي او پروسس دوی کوي خو تر ټولو غټه مشکل ماته دا و چې دغه د نصاب تغیر ځکه د افغاني نجونې افغاني نصاب سره بلد و او انسي کې دوی زخته ډېر مشکلات درلوده نو چې نصاب تغیر وکړه هغه دې باعث چې د ما یو کال د تعلیمي ضایع سي ځکه هغه یو کال بیا موږ سپورټنګ کلاسز ته ورکړو چې دوی تقویتي صنفونه و چې دوی انګلیسي باندې موږ کار وکړو تر څو چې دوی هغه زه به زده کړې وکړه او اوس بیا کرایسي چې
یعنی ساسه کوم خوانځي چې دا په ډول باندې د بهرني خوانځي سره وصل ده بیا کوم شاګردان چې تاسو لري هغه مجبور دي چې فیس ورکړي
نه نه ټول خدمات په وړیا توګه دوی ته ترسره کیږي البته د انټرنیټ له مصارف څخه نیولې تر کمپیوټرونه او یا لپټاپونه چې دوی ته ورکول کیږي او نور ټول خدمات د مکتب لخوا وړیا په توګه دوی ته وړاندې کیږي
مننه کور ودان د غیو پختنه چې مخکې ورته خاطرې جانې اشاره وکړه د هم مطرح کوم کله چې تاسو د نجونی د سبتنام لپاره یعنی یو هغه پروسم چې په لاره چولی چې باید د دوی سبتنام وشي په دې برخه کې د انګلیسي ستونزه خو تاسو یاده کړه خو په ټوله کې کوم نجونو چې تاسو سره سبتنام کول دوی د انټرنیټ او همدارنګه دغه امکانات شي اوس په افغانستان کې اقتصاد ضعیفه ده دوی د نور امکانات د دې شکایت کولو کنه که دغه ټول وسایل تاسو ورکړي علاوه د کمپیوټر نه
نه دا ټول وسایل مونږ دوی ته برابر کړای وو او څنګه چې مونږ دوی رجستریشن شروع کړ مونږ یو لس نجونې په شروع کې دوی هم ټرین کړ او دغه یو لس نجونې بیا متبقي ده پنځه سوه وبخې یو نوي نور نجونو ته دوی راهنمایي وکړه او هغې نه وروسته بیا مونږ خپل صنفونه شروع کړي وو.
ډېره مننه تاسو ته بیرته راوګرځو. د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی هم راسره وصل شوي. اغله نیازی تاسو ته مخ راغلاست وایم که تاسو راته ووایئ په افغانستان کې نن موږ په آنلاین زده کړو بحث کوو، ستاسو په نظر دغه سیستم او دغه ډول زده کړې په افغانستان کې به یو کامیابه تجربه وي؟
سلامونه په سر کې تاسو ته، میلمنو ته او خاص تر افغان میرمنو ته چې دا اوسې ماغه ګوري، ورځ په خیر. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راشم چې که موږ تاسې خپل د اسلامي شریعت اصولو پر بنا باندې لاړ شو چې دغه پوهه څومره اړینه ده او هغه پوهه چې دقیقا انتقال شي او دقیقا اخیسته اوسي. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم دورې ته به لاړ شو چې کله هغوی او داس خلکو ته ور توضیح کوله، تشریح کوله، درس ورته ورکوو یا معلومات ورته ورکوو د اوداسه په اکله، نو بیا به اوبه ورسره واخیستله، لاړه به تمثیلي ډول بیا هغه کس ته ور وښودله چې په دا ډول باندې اوداس ترسره کیږي. نو د دې څخه جوته ده چې زده کړه تیوري او نظري باید دواړه ترسره شي. یعنی هیڅ وخت زده کړه داسې نه ترسره کیږي چې فقط آنلاین ماته وظیفه راکړه زه ترسره کړم او زه برته دغه وظیفه ما ترسره کړه ساتې برته دروازه دا به ښه نتیجه ورکړي، سل په سلو کې ښه نتیجه نه ورکړي. زه اصلا د دې پروسې طرفدار نه یم، خو بیا د مجبوریت په حالت کې د مشکلاتو سره سم چې فقط انجونې نا امید نسي او د غلړۍ قطع نسي، د دې لپاره به ښه وي چې د آنلاین صنفونه افغانستان کې ترسره شي، د انجونو دپاره دا پروسه شروع شي او دغه مرستندویه موسسات په دې برخه کې فعالیت لري او فعالیت یې شروع کړی ده. زه وروسته خور کې غږ مې واورېدله، همدغسې د میډیا له لارې څخه مې هم اورېدلې ده چې بعضې ولایاتو کې شروع شوی دا فعالیتونه، چې زما په اند د خاص نتیجه نه ورکوي خو بیا هم ښه ده.
خو مېرمن قمر، د افغانستان علاوه په نور نړۍ کې زیاتره خلک اوس د انټرنیټ د لارې یا دا چې په آنلاین ډول باندې زده کړې کوي، که هغه د هرې ژبې وي یا ښوونځي وي، زیاتره لکه اوس مهال د اوکراین ماشومان چې نور هېوادونو کې اوسېږي دوی زیاتره په آنلاین ډول ښوونځي وایي. څه فکر کوئ که چیرې افغانستان کې د دې امکانات برابر شي بیا به هم ناکامه تجربه وي؟
ګورک هغه چې دا اوس هم هغه ډیر رسیدلي ملکونه دي، هغه مخکې خپل په ملکو کې دا هر څه تجربه کړی ده. متاسفانه چې افغانستان کې داسې حالت نشته، داسې شرایط مهیا نه ده. اول اقتصادي لحاظ څخه د افغانستان خلک ټول کمزوري دي، انټرنیټونه ډیر کمزوري دي، ټول انټرنیټي مشکلات لري. ټول ورځ چې وینئ فیسبوک کې دغه پوسټونه دي چې افغان بي سیم کارت مې مات کړو، د روشن سیم کارت مې مات کړو، نور یې نه غواړم، دا شکایتونه دي د خلکو. په دې خاطر چې انټرنیټي سیستم هلته درست نه ده مهیا، خلکو ته فرصتونه ښه نه دي مهیا. او بل دا چې موږ خلک دومره بلدتیا نه لري د دې سیستم سره، تر څو چې موږ بلدیږو، تر څو چې موږ واردیږو، تر څو چې موږ د دې څخه اخیسته کړو، دا یو خپل وخت غواړي. او وخت باید هغه وخت چې ذهن موږ آرام واوسېږو، موږ یو ځلې دا ټول عملي زده کړو بیا یې په کورو کې تیوري کار باندې وکړو.
یعنی فکر کوئ چې وخت به دې ته برابر شي چې موږ اول خونځي برابر شي، اول موږ نظریه او څه زده کړو بیا عملي ته لاړ شي، یعنی وخت به برابر شي؟
بله باید برابر شي. غوښتنه مو دغه ده، دغه التجا مو دغه ده، دغه فریاد مو دغه ده نړیوال ته، چې نړیوال دې سره همغږي سي، په اوسنۍ نظام باندې فشار راوړي، تر څو چې په مکاتبو کې لومړی د مکاتبو دروازې خلاصې، پوهنتونونو دروازې خلاصې، دغه فرصتونه ټول دوی وویني، نظریې وویني، کار ورباندې وکړي عملي، بیا وروسته تر هغه که د ضرورت پر اساس باندې د پرمختللې ټکنالوژي څخه هر ډول استفاده وکړو، د سهولتونو سره سم، د کورنۍ د اجازه سره سم. تاسو وګورئ دغه یو فامیل که خپل یو لرقي په دغه آنلاین تدریس کې فرض مثال نوم لیکنه ورته کړی دی، دغه ټول کورنۍ په تشویش کې دي چې د باندې مو د یو چا سره د خولې څخه ونوځي چې سبا په موږ باندې د نظام لخوا څخه کوم فشار رانیسي. دغه ځوان چې د اختر په اوله ورځ نهمه او زه مربوطاتو پورې په کابل ښار کې ورک شو، د اختر د روژې په اوله ورځ پرون یې مړی پیدا شو، د څه ګناه درلودله؟ چا ومنله چې ما اختطاف کړ؟ چا ومنل چې ما مړ کړ؟ چا ومنله چې دغه مجرم ده؟
بالکل، دا ویره هم کورنۍ سره وي. تاسو د خبرو په دوام همدې ته ادامه ورکړو چې په افغانستان کې هغه کسان چې د زده کړو لپاره مخکې یادونه وکړه چې د زده کړو په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه کوي، پر لپسې نیول کېږي، او د دې کسانو یو هم تیر ورځ متی الله ویسا نیول شوی دی. په دې اړه به دا راپور واورو. بیرته بلا شو په افغانستان کې به د زده کړو پر وضعیت هم خبرې وکړو.
د قلملار بنسټ د مشر متی ولا ویسا ورور عطا ولا ویسا وایي طالبانو یې نن کور محاصره کړی، دوه ورونه یې ورته وهلي او د دوی د کورنۍ غړو ته یې سپکاوی کړی دی. هغه په خپله ټویټر پاڼه یوه ویډیو خپره کړې او پکې له دوی سره د طالبانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی.
دغه سي وحشي عمل، دغه ناروا عمل چې د هر افغان سره کېږي، د هر انسان سره د ځمکې پر مخ کېږي، موږ دا غندو. دا وحشي عمل دی، دا نه د حکومت تر دی، نه د یو ادارې ډول دی، د هیڅ ډول نه دی. دغه سي عمل چې هر څوک تر سره کوي، دا موږ غندو. موږ د کلم خلک یو، موږ په دې ملت کې 15 کاله پر رضاکار ډول باندې کار کړی دی، او بیا هم د خپلې مبارزې څخه په هیڅ ډول باندې کې څوک وژ هم موږ د خپلې مبارزې څخه تیر نه
یو. عطا الله ویسا دا هم وایي چې طالبانو په زور دوی کور تلاشي کړی، د متی الله ویسا او د دورونو ټلیفونونه او نور اسناد یې له ځان سره وړي. هغه زیاتوي طالبان هڅه کوي د همونیسي خو ډاډ ورکوي چې یو خوندي ځای کې دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبد النافی ټکور سره مو دا موضوع شریک کړه خو ځواب یې را نه کړ. د عطا الله ویسا ورور متی الله ویسا چې د افغان ماشومانو د زده کړو لپاره هڅه او کمپاین کاوه، پرون د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان کې ونیو. د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد مند متی الله ویسا د نیولو لامل وپوښت. په ځواب کې وویل په دې اړه به معلومات وکړي، خو د ازادي راډیو له ډېر ټینګار سره سره یې د راپور تر خپرېدو معلومات شریک نه کړل. د طالبانو د استخباراتو ریاست ویان خلیل همراز مو هم وپوښت خو ځواب یې را نه کړ. هخوا د طالبانو لخوا د متی الله ویسا نیولو په پراخه کچه غبرګونونه راپورته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما له طالبانو غوښتي څو روښانه کړي چې ولې یې د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا نیولی دی. یوناما نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ویسا ځای ځایګی د معلوم او کورنۍ یو حقوقي استازي ته لاسرسی دې ورته برابر شي. د افغانستان لپاره د روپی ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متی الله ویسا نیول کېدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړې ښاغلی ویسا له 2009 کال راهیسې په ټول هیواد کې د افغان هلکانو نجونو زده کړو ته د لاسرسي لپاره کار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې بیا ویلي متی الله ویسا په سوله ییزه توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤلې هیدربار بیا د طالبانو د دې عمل په غبرګون کې د پوښتنې په شکل په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د هغه هیواد راتلونکی به څه وي چې واکمنان یې د تعلیم پر وړاندې جنګیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بیرټ هم ویلي د متی الله ویسا نیول کېدو اندېښمن کړی. هغه زیاته کړې د هغه خوندیتوب مهم دی او ټول قانوني حقونو ته یې باید درناوی وشي. متی الله ویسا نږدې 14 کاله کېږي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو د تعلیم لپاره کمپاین ډوله مبارزه کوي. هغه په کلیو لري پرتو سیمو کې ګرځي او له کورنیو قومي مشرانو او ټولو غواړي چې ماشومانو ته د زده کړو د برابرېدو په برخه کې همکاري وکړي. هغه له ښوونځیو پاتې شویو ماشومانو ته د زده کړو زمینه هم برابروي او تر خوا یې یو ګرځنده کتابتون هم جوړ کړی چې د ښوونځي زده کوونکو ته پکې د زده کړو لپاره اړین توکي ځای پر ځای دي. پر طالبانو نیوکه چې واک ته له رسېدو وروسته ټول هغه کسان په یو نه یو ډول یا نیولي یا ځپلي چې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړی دی.
اوس به هم اغلی خاطرې ته ورشم. خاطرې جانې، تاسو هم په راپور کې واورېدل چې ورمو ورځ په افغانستان کې د نجونو او یا په ټوله کې د تعلیم یو مبارز نیول شوی دی. څه فکر کوئ په داسې شرایطو کې چې یو څوک 14 کاله د تعلیم لپاره مبارزه کوي، هغه نیول کېږي، آیا په داسې یو هیواد کې به امکان وي چې موږ په آنلاین ډول باندې زده کړې ولرو؟ هغه کسان چې عملاً د هیواد دننه کار کوي هغوی نیول کېږي، آیا وخت به دې ته پاتې شي چې موږ ماشومان دې ته راضي کړو یا داسې یو امکانات ورته برابر کړو چې هغوی آنلاین ښوونځي وایي؟
پرته له شکه خورا ستونزمنه ده او خورا خوښوونکې پدې ده چې کنور یې غندي او نیوکه پرې کوي. خو یوې خواته ښاغلی ویسا هیڅ ټوله مبارزه سوله ییزه وه او هیڅکله یې په ښکاره توګه په دغې ډلې نیوکه یا انتقاد نه و کړی، ځکه چې هغه چې خپلې مبارزې ته دې په سوله ییزه توګه دوام ورکړي، خو نن د هغه غږ هم غلی کړی شو او هغه هم نیول شوی دی، او څومره تختې به اوس ګالي، څومره به پرې بد ورځ راغلې او څومره به بدې اوس وګالي. دا دغه لاره ګڼو نورو مبارزینو هم تیره کړې، غلی بیسابه یې هم تیر کړي، او پر نورو به هم دغه ورځ راشي که چیرې دغه ډله پرې وپوهېږي چې روښنایي لپاره کار کوي، پوهې لپاره کار کوي، او د هېواد ښېرازۍ او ودانۍ لپاره کار کوي. ځکه چې له پوهې او زده کړې پرته خو هېواد نه ودانېږي، نه ښېرازېږي، نه ابادېږي. نو څنګه دوی بیا عادت لري چې هېواد ودانوي، ابادوي، په کومه وسیله یې ابادوي، د چا پر مټ یې ابادوي؟ کله چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي او هلکانو ته هم نصاب کې بدلون راولي، موږ اوس ګورو چې هلکان په کوم ډول ښوونځیو ته ځي. هیڅوک باور نه کوي چې هغه به د مکتب یا د ښوونځي ماشوم یا زلموټی وي، ځکه چې ورته وګوري نه یې کالي د ښوونځیو دي او نه یې هغه کتاب او کتابچې او بکسې، ځکه چې انګیزه په ټوله کې له منځه تللې ده. هغه ښوونکي چې راځي، نیم نیمایي ښوونکي راځي، څه به ورته ورزده کوي او څه به ټوکې ټکالي وي او بېرته به رخصتېږي. دا چې انګیزه له منځه ځي، نو په ټوله کورونو کې هم انګیزه له منځه تللې، نیمایي ځي، نیمایي نه ځي، هغه چې ځي هم څه زده کړې ورته نشته دي، نو بله لاره نه ده پاتې. افغانستان کې دغه دوره پخوا هم یو نسل پخوا هم تیر کړی، یو دغه دوره پر نورو هم تیره شوې ده. ان تا کویو کې ښځې زده کړې کړې دي، حداقل لیک لوست خو به یې کولای شو. موږ د دې شاهدان یو چې په پټو کورونو کې پټ ښوونځي رامنځته شوي و. په هغه دوره کې ما یې ډېرې کیسې اورېدلې دي، ما یې ډېرې بېلګې لیدلې دي. نو اوس آنلاین زده کړې نړۍ پرمختګ سره سم افغانستان کې چې اوس همدغه نیم نیمایي برېښنا یا انټرنټ شته، هغه څخه باید اوس کار واخیستل شي، په کار واچول شي. زما غوښتنه البته دا ده چې لومړی باید نړۍ راوننګو، یونسکو، یونیسف، ټول ملګري ملتونه، د زده کړو نور نړیوال بنسټونه او مرستندویان یې باید د نجونو زده کړو ته پاملرنه وکړي.
اخلي خطرې دلته یوه پوښتنه مطرح کیږي، کله چې د یو ولس واکمنان هغوی زده کړو ته نه پرېږدي، نړیوال به موږ ته څه وکړي؟
نړیوال کولای شي کړنلاره وسنجوي. لومړی خو نړیوالې ټولنې پر دغې ډلې فشار نه ده راوستې، دا ټول تجاوته ده. خپل نړیواله ټولنه پوهېږي، خپل طالبان پوهېږي، او موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې پر دغې ډلې فشار نه دی راوستی. کوم بشري حقوقو څخه دغه نړیوال او نړیواله ټولنه په ټوله کې ملاتړ کوي چې افغانستان وګړي ترې بې برخې دي؟ ایا د افغانستان ښځې انسانانو کې نه شمېرل کیږي؟ دوی ته په کوم لامل او په کوم دلیل حق نه ورکول کیږي؟ او د حق ساتنې او خوندیتوب لپاره یې دفاع نه کیږي، نړۍ غټ نه پورته کوي، نړۍ پاملرنه نه کوي، نړۍ فشار نه راوړي.
پښتنه همدلته ده، اغلی خاطرې پښتنه همدلته ده. یو کله چې یو ملت دننه داسې څوک نه لري، هغه دننه نه ځپل کیږي. اوس طالبان پر افغانستان واکمن دي، دوی ښځې په کور کې نه وي، نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي، هغوی چې د تعلیم په برخې کار کوي دوی نیسي، وهل، ټکول، شکنجه، د هر څه رامنځته کیږي. نو اوس په دې برخه کې څوک چې د افغانستان نه بهر ده، یا دا چې ستا درد هغه نه احساسوي، هغه چې تا سره نږدې ده هغه در باندې دومره ظلم کوي، بهرنۍ به تا لپاره څومره کار وکړي چې بالاخره تا ته یو ښه ژوند درکړي، او هغه چې په تا ظلم کوي هغه هم اصلاح کړي؟
خو دغه درد هم بهرنۍ دی. اخلي فریدي فکر کوي چې دوی یعنی کورنۍ دي نه، هیڅ کله یو د کور غړی هیڅ کله د خپل لو خویندو او میندو پر دغه حالت نه خوښیږي، بلکې خفه کیږي. هر نارینه څخه چې موږ له ویرې پرته یو ځای کې کینوي او ورته ووایي چې طالبان نشته، ستا غږ نه اوري، فکر کوي چې ښځې دې باید ښوونځیو ته ولاړې نه شي، نه هیڅ کله په دې خوښ نه دی یو خفغان پر سرګندوي خو لویر خپل غږ نشي پورته کولای نارینه دا چې وز د هویره و تر کله لزان سره ساتي خدای خبر او دوی خپل پویږي خو طالبان د نورو د غوښتنې پر بنسټ دغه ګام پورته کړی او پر مخې بیا دوی نه غواړي چې خلک د دومره پوه وي خلک د دومره وروزل شي خلک د دومره له خپلو حقونو باخبرې وي چې نوره وپوهېږي چې دغه ډلې د بې ځایه پر دوی خپل فرمایش او غوښتنې پوره کوي دوی له بیرونه پرېکړه نیسي دوی له بیرونه امر اخلي او په هیواد دفاع کوي دوی خپله د افغانستان نه دي څنګه چې نړیوال پوهېږي اوس ترهګره ډله وه او ترهګره ډله حاکمه ده نو څنګه ترهګري ډلې ته د یو هیواد او د هیواد د ټولو وګړو واک په لاس ورکړی چې څه د خوښه وي هغه ترسره کوه خو د افغانستان کې خو انسانان دي تر کله به دغه وزغمي ډوډۍ نشته زده کړې نشته دي دنده نشته نور د افغانستان کې څه شی پاتې دي خورا ننګونکی دی وضعیت چې جدي نړیوال انساني لیدلوری ولري او سیاسي لید پرېږدي له سیاسي عینکو دي نه ګوري ورته زه فکر کوم خورا به خوشنوونکی وي چې دغه وضعیت لا هم دوام ومومي
مننه کور ودان تاسو بیرته وګرځو راځم اغلې نوري تاسو ته موږ په ټوله کې په افغانستان کې پر زده کړو خبرې وکړې تاسو د آنلاین سیستم پر ګټو راته وایي او همدارنګه نیمګړتیاوې پکې څه دي
اجازه است مده فارسی یک ذره راحت تر
است بله بله میتونم صحبت
کنم اول میخوایم که در حیث صحبت های خاطره جان علاوه کنیم که ببینید اینترنشنال کمیونیتی یا سازمان های بین الملل اینا هیچ صلاحیت اجرایی ندارند اینا فقط صلاحیتی دارند که در حد توجیه کردن یک عمل است و در حد این است که بهشان بگه تشویق کنند که این عمل باید صورت بگیره بالاتر از اون صلاحیت اجرایی ندارد و وقتی که صلاحیت اجرایی نداره به ما هیچ چیز کردن نمیتونند در اون حدی که میتونند اینا بسپکار هستند در بخش دوم میخوام اضافه کنم که ببینین حقوق اولیه شهروندان یک مملکت از طرف چارچوبات حکومت به اونا داده میشه امی رقم که حق تعلیم یکی از حقوق اولیه است این حق هم فقط دولت میتونه که برای ادبا یا مو کشور این حق برشان بده این مسئله دوم وقتی که از طرف دولت اینمی حقوق داده نمیشه این برای مکاتب آنلاین مثل ما و امثال ما که دیگه مکاتب باشه دیگه اکادمی ها باشه این بسیار مشکل است مشکل به این دلیل است که ما نمیتونیم شما ببینید حدود 1.4 میلیون دختر پارسال فکر کنم اینا از بخش دوره لیسه پس ماندن از دروس اینا به این تعداد هر سال اضافه میشه چون ارتقا وقتی که پیدا میکنن از 6-7 این تعداد افزوده شده میره و این برای یک مکتب آنلاین هیچ قابل بس نیست که اینا رو به همشان خدمات تعلیمی ارائه کنن به این منظور که شما ببینین من مثلا در پلتفرم هیچ مشکل ندارم در پلتفرم من میتونم کم لیمیت شاگرد و یا به انتها شاگرد ما بپذیرم اما وقتی که بخش بودیجوی شما میسنجیم باز بخش بودیجوی من نمیتونم که هم اینا رو سپورت کنم و امی خدمات برشان ارائه شد چون من حکومت نیستم من فقط یک شخص هستم که خدمات تعلیمی ارائه میکنم و در قسمت از این که فکر کنم خانم قمر گفتن که اینا خوشبین نیستن با آنلاین من بسیارم خوشبین هستم من ها اکادمی اولین مکتب متاورس در سطح جهان است به این معنا شما وقتی که داخل سیستم میشین به دنیای مجازی میرین که به اونجا کتابخانه است به اونجا لابراتوار است و شاگرد خدا آنان حس میکنه و در پالوی از اینکه صنفای ما صنفای مجازی است ما صنفای آنلاین داریم که اساتید ما به شکل آنلاین اونجا حضور پیدا میکنه و شاگردا از اونجا درس خود میتونه
خیلی ملیحی که دغه ستوندی ته اشاره وکړي اوس په افغانستان کې خلک شکایت کوي چې ولادو انټرنیټ ته لاسرسی نه لري په دې برخه کې څه وایي
دقیقا ما موافق هستیم که اکثریت مردم ما با به اینترنتی با این چیزا روبروی است اما هیچ وقتی را بهانه نمیبینم به خاطر از اینکه یک دختر تا یک روز از مکتب و از درس پس باره حداقل 600 دختری که همراه من خوانده میتونه 3000 که همراه یک آکادمی دیگه خوانده میتونه خود از این بیاین برش خوشبین باشیم و زمینه را برش گسترده‌تر بسازیم اگر فامیلا امیال ببینین واقعیت‌ها را اگر صحبت کنیم بر فیسبوک تمام افغانا اینترنت داره اگر واقعیت‌ها را صحبت کنیم برای دیدن ویدیوهای یوتیوب تمام افغانا اینترنت داره و همشان از اینترنت استفاده میکنه. امیره چرا بر درس دخترشان استفاده نمیکنه؟ امیره چرا زمینه رو برشان مساعد نمیکنه؟ 1000 افغانی که 999 افغانی ما پرداخت میکنیم به اینترنت، از یک فکر نکنم در یک ماه به یک فامیل اینقدر گران بفته که نتونه که زمینه تحصیل هم مساعد کنه. وقتی شما در شرایط قرار میگیرین که هیچ بدیل ندارید، حکومت برتانی خدمات تقدیم نمیکنه، در مکاتب بسته شده، پس گزینه جز از این ندارین. وقتی که میخواین که اولادتان با سواد شه، مجبور هستین که یک قیمت گزاف ربعی بپردازین. اگه ما بدیل دیگه می داشتیم، باز بدون شک ما به اون بدیل میرفتیم.
من تاسو بیر سره وګرزم، مېرمن قمر تاسو ته راځم. اغلی ملیحه دې موضوع ته اشاره وکړه چې کورنۍ که چرته وغواړي هغه پیسې چې د انټرنیټ په نورو برخو مصرفوي، خپلو نورو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. څه فکر کوئ، آیا دا چې افغان نارینه اوس نشي کولی طالبانو پر وړاندې ودرېږي، د دوی پر وړاندې غږ پورته کړي، هغوی که پورته کېږي او غږ کوي چې باید د نجونو ښوونځي خلاص شي، نیول کېږي، ټکول کېږي؟ لکه نن موږ مثال درلود، یاله دین وړاندې د پانتون استاد نیول شوی و، هغه هم چې د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین کوو. څه فکر کوئ، آیا دا به یو لاروی چې موږ افغان کورنۍ او تداسي وای ک چرته تاسو غږ نشي پورته کولای، خیره شو چې دومره هزینه خو وکړي چې خپل نورو ته آنلاین زده کړو زمينه برابر کړي.
ګوري، ما مخکې یادونه وکړه چې باوجود دې چې امکانات نشته، یعنی دومره اقتصاد قوي نه ده د خلکو، ورسره د غویره هم ده که یو څوک د قوي اقتصاد لري، لکه تر لږه کولای شي چې خپل درته فرصت مهیا کړي، هغه هغه ویره هم لري، ځکه چې هغه پوهېږي چې هغه څوک چې په دغه برخه کې فعالیت کوي، هغه دغسې په مرموز ډول وژل کېږي یا بندي کېږي یا وهل کېږي یا ټکول کېږي یا ځپل کېږي یا خدای نه کړه شل مشکلات نور سره مخ کېږي. نو زما سره خو بېخي دغه ستونزه راسره دغه ستونزه سره به مخ سمه. تاسو باور وکړئ، زه نن دومره مریض یم کوم دا اوس ستاسو سره خبرې کوم، یو الله پویږي یو زه پویږم، مګر زه په دغه موضوع د پر راغلی یم رادیو ته تاسو سره مې وکړله، باوجود دغه مریضي مې هم چې دغه موضوع زما خور ډیر ښه فکر لري چې په دغه حالاتو کې چې رښتیا هم چې هیڅ شی نشته، هیڅ امکانات نشته، ښه ده چې یو فرصت څخه استفاده وکړي. که زر انجونې بې علمه پاتې کېږي، خیر ده، په زرو کې دې لس خو دې یو علم ته لاسرسی پیدا کړي، دا به یو ښه فرصت وي. خو ورسره دغه تشویشونه دي، زه وایم که موږ ټول په کل کې د دغسې حالاتو سره چې مخ یو ده اوس، موږ خپل خپل غږ اوچت نه کړو، نه به نړیوال فشار ګټه وکړي او نه به هم دا انټرنیټي سهولتونه، دا به ډېر لږ کسان به د دغه سهولت څخه برخمن شي. په کابل کې به یو څو کس ته لکه چې
خو مېرمن قمر دلته یو بله پوښتنه کوم،
بله موسسه یو څو کس هلمند او قندهار کې څه کوي؟ هغه خزانه ده، هغه د تعلیم حق نه لري؟
خو څوک به د مېرمنو ته غږ پورته کوي؟ مخکې مې دې ستونزې ته اشاره وشو چې افغان نارینه دې وضعیت نه یریږي، او دا واقعیت ده چې موږ وینو. زه هر ځلې دا مثال ورکوم چې دغه د هغوی چې په سولیز ډول باندې هم د زده کړو لپاره کمپاین کوو نیول شوي دي، او نن چې کوم ټویټ د طالبانو په نمایندګۍ په ټویټر کې شوی، ویل شوي دي چې هغې مشکوکې داسې یو کړنې ترسره کولې، او د همدې لپاره باید هغه دولت ته ځواب ورکړي. آیا د نجونو د زده کړو لپاره داسې ډول کمپاین څه ډول مشکوکو، او په ټوله کې کله چې نارینه په دغه ډول سولیز ډول باندې غږ پورته کوي، تاسو فکر کوئ چې خلک به راضي شي چې بیا به غږ پورته کړي؟
نو ګورئ، دا که موږ تنه غږ پورته کوو، دغه څه به سر کوبیږو. دغه غږ چې اوچته وي، نارینه باید په دستجمعي ډول ټول یو نظر سي، یو فکر سي، ټول یو ځل کښېني، راسي چې موږ ته قناعت راکوي چې ولې ما لور درس ونه وایي، په کوم اصولو، په کوم قانون باندې، په کوم طریقه باندې که موږ ته قناعت راکړه، صحیح ده، موږ خپل لورګانې کورو کې نو نور درس نه دی باندې وایي چې که غلط را ثابت کړه، او که صحیح ده نو ته ولې را سره نه منې؟ دا په دستجمع ډول باندې دا ټول خلک افغانان ګرد خپله پورتې هېڅ وخت همسایا نه سي کولای چې ما د کور مشکل حل کړي، تر څو چې ما خپل د کور خلک دته آماده نه سي چې د همسایا نظر ته غوږ ونیسي، یا د همسایا مشورې ته غوږ ونیسي، یا ځان دغه ته آماده کړي، راحت کړي، چې تر څو د یو چا څخه یو رهنمود وغواړي تر څو ما سره کومک وکړه په دغه لار کې ورهنمو تر اته په لاس راکړه زه دغه مشکل لرم. نو افغانان خپل مجبور مکلف دي. ټول پښتانه چې همدا اوس تر فشار لاندې ډېر د پښتنو مېرمنې دي، ځکه چې تر ډېره حده پورې موږ وینو چې زموږ د ازاره برادري او زموږ تاجک خوندې اکثر یې هم خارج ته لاړه ووتله، او څوک چې په افغانستان کې هم دي په داسې ولایاتو کې دي چې دغسې موسسات هم لاسرسی لري، یو خدمات ورته څه ناڅه عرضه کېږي، یو څه شی ورته کېږي. خو هغه پښتنشینه مناطقو ته تاسې ورسئ، د هغه خزان آګاه کړئ چې هغه بدبخت هغه جلۍ نه ده، هغه حق نه لري، هغه افغانه نه ده چې تاسې وایي.
ستونزه چېرته ده؟ آیا دا موسسات خپله نه غواړي چې هلته ورشي که دا د سیمې خلک یې نه پرېږدي؟
خو خبره دغه تل ده چې اوس دلته موضوع داسې سوی ده چې دوی دغه اوسنی نظام نه یوازې دا چې د یو دهشتګر په نامه یې پېژني، ورسره تر څنګ یې د پښتون په نامه یې پېژني. د پښتون د نامه څخه هم خلک اوس یو ډول ویره اخیستې ده. هېڅ اصلا خواته موسساتو توجه نه ده کړې پښتنو ته، هېڅ اصلا فعالیت شروع کړی نه ده. هسې اصلا هغوی ورته نجونې غوندې نه ښکاري کې، نه هغوی ورته انسانان غوندې ښکاري، نه بشر غوندې، چې هغوی هم په مشکل کې دي.
دا اوس مهال ده که په تېرو شلو کلونو کې هم داسې و؟
یعنی په تېر شلو کلونو کې به فیصدي درلودله، داسې نه و چې مطلق و، ځکه چې هلته موږ په هغه وخت کې بیا خپل د غږ د اوچتولو صلاحیت درلود، بیان ازادي و، غږ به مو اوچتوله، که باوجود د دې فشارونه به و مشکلاتونه به و مبارزه به مو کوله. مګر اوس خو بیخي سل په سلو کې هغوی محو دي، اصلا څوک پوښتنه نه کوي، اصلا اخواته څوک هغه برخو ته څوک راځي نه د فعالیت لپاره. دا اوس ننګرهار کې دومره نجونې محصلینې ټول په کورو کې ناست دي، کومه موسسه ورته فعالیت شروع کړې ده؟ او که خاورې کوم موسسه فعالیت شروع کوي، یا کندوز کې شروع کوي، یا په کابل کې شروع کوي، یا په تخار کې شروع کوي، یا په مزار شریف کې شروع کوي، یو بام دوه هوا روان ده.
مننه کور ودان، تاسو ته بیرته راوګرځو. اغلی خطرې تاسو ته راځم. مېرمن قمر اشاره وکړه چې د دې لپاره چې افغان نجونې وکولی شي زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي، اړتیا ده چې ټول افغانان سره متحد شي او یو لاس شي، بعد له دې دوی په ګډه غږ پورته کړي او حاکم نظام ته قناعت ورکړي. په اوس شرایطو کې چې افغانان په اقتصادي لحاظ باندې ډېر ځپل شوي دي او دوی اړتیا لري چې خوراک لپاره ډوډۍ ولري، څه فکر کوئ؟ کومه لار شته چې دغه افغانان ټول سره متحد شي او بالاخره راپورته شي د دغې ستونزې لپاره چې افغان نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او حل لار پیدا کړي؟
له بده مرغه ډېره ورته هیله منه نه یم، ځکه چې دا په یو ډول ذهنیت جوړونې او شعوري ویښتیا ته اړتیا لري چې په افغانستان کې هماغه پخوانۍ جګړې د طالبانو هماغه پخوانۍ دورې لامل ده چې نن هم زموږ خلک تروسه له خپلو حقونو څخه باخبره نه دي، او نجونو ته یې د لیک لوست اجازه ورنه کړو. موږ باید له دې سترګې پټې نه کړو. زه اغلې قمر ته عاجله او کامله شفا غواړم، او تر څنګ یې له دغې خبرې سره موافقه یم تر هغې چې ټول افغانان یو لاس او یو موټی نه شي او په یو لاس او یو موټی ډول یې غږ نه پورته کړی، نو خپلو حقونو ته به لاس ونه موندي، او همدغه ډله به پرې حاکمه وي، او همدغه ډله به خپلې غوښتنې پرې پلي کوي، او د خپلو غوښتنو پر مټ به ترې تمه لري، او له هغه پرته به ورته اجازه هم نه ورکوي. خو بله خبره مې دا ده چې راځئ موږ بحث د زده کړې لیک لوست، بحث د لږ تر لږه د انسانو حقونو بحث دی، نه قومي کوو. تر دې پخوا هم قومي و، اوس که موږ وګورو هغه جنډې سره و شربونو خبره همدغه ځای ته ورستنېږي چې حاکمه ډله پښتانه دي، ټول مشران یې او سرتیری یې، تر څنګ یې همدغه سیمو کې چې اغلې قمر یادونه وکړه چې پښتانه میشتو سیمو کې اړو پاملرنه ورته نه ده شوې، وایي چې د هزاره خلکو ځوانان ووتل بهر ملکو ته، تاجکانو هم په یو ډول ځان ته زمینه برابره کړه، یا هم ووتل پښتانه نجونې دي پاتې دي. وو زما خوار پښتانه نجونې پاتې دي، تر څنګ یې نه وایي ما یوازې هغوی پاتې دي، ډېر داسې نورې نجونې پاتې دي چې لرو پرتو ولایتونو کې دي، لیک لوست ته لاسرسی نه لري، نه یې لاره
تفوس هم نلری خو گناه پچا کی دا امده خلکو کی چه پخوای خپلو خپلو زمانو ته اجازه ورکاولو ته به نیمای اجازه ورکاو چی لار دیشی نن خو خبر دی چې زه په پټوله توګه وستی اجازه ورته نشته او دولت اجازه نه ورکوي دا زمونږ خپل گناه دا او ترقه چې هر یو څوک خپل ونه منی چې گناه په ما کې دغه څنګه بنه خبرېږي زه فکر کوم وس اړتیا ده چې په ټوله کې هغه که یو چاته وي که هغه تاجک ته وي که پښتون ته وي که هزاره ته وي که ازبک ته وي خو لږ تر لږه دې د نجونو پر مخ د لیک لوست دروازې پرانیستل شي که هېواد کې نه پرانیستل کېږي دغسې بنسټونه چې رامنځته شوي دي آنلاین زده کړې دا دې لا وغوړېږي او لا دې دروازې پرانیستل شي او پراخ شي ځکه چې له دې بله لاره نشته او خور مو یادونه وکړه چې بنسټونه لکه یونسکو او داسې نور ځایونه اجرایوي صلاحیت نه لري زه پوهېږم لیکن دوی کولی شي کړنلاره وسنجوي خپرونې بودیجه دوی لري بېلابېلې بودیجې لري او ما وویل چې دوی باید پاملرنه د نجونو زده کړو ته وکړي ما ونه ویل چې هدومره وی باید پلی کړي دوی که کړنلاره ورته وسنجوي او موږ باید نړیوال او نړیواله ټولنه په ټوله کې دې ته قانع او راضي کړو چې بودیجه دې ورته ځانګړې کړي او تخنیکي برخه کې دې افغانستان سره مرسته وکړي زه فکر کوم دومره به هم ستونزمنه نه وي په پټه توګه دې خلک طالب د خلکو په کوټو کې خو ځای نه دی نیولی کولی شي زمینه مسایله کې نړیوال ورته موږ خپله قدرونه لرو داسې ځوانان لرو چې کولی شي په دې مدیریتي برخه کې یې د زده کړو په برخه کې یې سره لاس ورکړي او مرسته وکړي یا دې ورته نړیوال معاش ورکړي یا دې په وړیا توګه داسې ډېر ځوان شه دي زه خپله حاضره یم چې په دې برخه کې همکاري وکړم خو نړیوال کړنلاره باید وسنجول شي افغانستان ته ځکه چې ون جلی نه ده یوازې د ښارونو تر کچې خبره نه ده نورو پتو سیمو کې به څه کوو موږ خورا ستونزمنه ده خو هلکان او نجونو ته باید پاملرنه وشي ځکه چې هغه بدلونونه چې په نصاب کې را روان دي یوازې نجونو نه بلکې هلکان هم له غوره او سمو زده کړو بې برخې کوي
مننه کور ودان تاسو لپاره شروستي خبرې بم واورو اغلی نوري تاسو ته راځم خاطرې جان اشاره وکړه چې دغه سیستم باید لري پروتو سیمو ته مغزول شي تاسو هم مخکې ول شي وازنه ستونزه په انلاین کې دا دی تاسو چې د خپل کم خنځې لري تاسو نشي کولای ډیر شاګردان ته دغه کم امکانات او دغه چې لري دا فرهم کړي څنګه کېدای شي چې دغه سیستم لا وغوړي یعنی داسې کوم لارې شته که چېرته بله کومه داسې بدیلې وي چې هغه یې وکولی شي په ټوله کې په مساویانه ډول باندې دغه خدمات وویشي
فلحال لپاره فکرونه کوم موږ داسې بدیل ولرو چې دغه سیستم موږ ټولو خلکو ته دې خدمات وړاندې کړو زه دغه ته یو شی غواړم ډېر په واضح توګه ووایم چې د یو اکډمیک ښځې په توګه او د انجونو د تعلیم د مدافع په توګه ما ته دغه فرق هېڅ نه کوي چې د ما په سرور کې پښتانه جلۍ درس وایي ازاره یې وایي تاجکې وایي که ازبکې وایي ما په سرور کې ټول هغه افغان انجونې چې لاسرسي لري او دلته درس وایي ما د هغوی تذکره نه ده لیدلی فقط دوی ما ته مراجعه کړی دی او دوی راغلي دي او ما هلته دوی ته هغه جای ورته جوړ کړی چې دوی دغه درس ووایي زه غواړم دغه شی دلته اضافه کړم چې له قندهاره موږ دېرش انجونې لرو په سرور کې له ننګرهاره فکر کوم 15 انجونې دي او دغه سینور سیمو کې هم موږ بعض انجونې لرو تر میمنه او مزار شریف تنا کابل ته خلاص سوی نه ده د ما برنامه دا یو خبره او بله خبره ده چې وګورئ له یو حقیقت څخه موږ سترګې نسو پټولی هغه دا چې دغه 40 کاله مخکې دغه ذهنیت سازي په قندهار کې په هلمند کې یا په قندوز کې یا همداسې نور فراه دغه ولایتونه تاسو نظر کې ونیسئ هغه ته دغه ذهنیت سازي بیخي سوی نه وه چې باید تاسو انجونې هم برابر حق لري تاسو د کانو سره چې دوی درس وایي نو وګوره کله چې مونږه جاست ازو د یو اکاډمي په توګه چې مونږه دغه اعلانات ورکه هغه علاقه چې په کابل کې دی ته و خود لسو کنه چې غونډه غوښتل چې باید ثبت راجستر شي مونږ سره هغه علاقه په قندهار کې نه و هغه علاقه په ننګرهار کې نه و نو دا هغه مشکلات دي چې ډېر بنسټیز مشکلات دي او هغه فکر ونه کړم چې یو اکاډمي نسي کولای چې د یو کورنۍ هغه مشران قانع کړي تاسو باید خپل نجونې دا مسله او بل مسله زه فکر کوم چې فقط یوازینی لاره دغه ده چې نن سبا چې که هماغه ټول افغانان سره یو شي او دغه اوازونه نور هم پیاوړي کړي چې باید مکتبونه خوشي شي دا مبارزه داسې نه ده چې موږ فقط آنلاین مکتب خلاص کړو او وایو چې دغه خطرین بدیل ده. نه بدیل خطرین بدیل نه ده، فقط په اصراری حالت کې یو شی ده چې حد اقل ماغه خبره چې لږ مخکې قمر جانې وکړه چې که زر انجونې نه سوای دی لاس دی وایي، نو زه دغې ته خوشبین یم چې که دغه شپږ سوه انجونې وایي او دوی فارغېږي او بالاخره دوی هغه ښځې جوړېږي چې بیا دوی خپله ځان ته یو ځوان جوړولی شي او یو کار کولی شي. فکر کوم دغې ته زه خوشبینه یم.
اخلي نوري په دې اړم کړه ته په دې وروستیو کې وایي چې راتلونکی اعلان به مو څه وخت وي چې نجونې په تمه اوسي ستاسې سایټ ته درشي او ثبتنامو کې؟
دمنګ اکادمیک یار اوخه اکادمیک کالم چې شروع سوی سکل همدغه شپږ سوه انجونو سره سوی، او که چیرته مونږ بودیجه درلودل چې مونږ نور انجونې وسوکړی چې ثبت او راجستر کړو ځان سره، بیا مونږ د سوشل میډیا له طریقه دوی ته اعلانات ورکوو چې نور انجونې د مونږ سره د ثبت او راجستر شي.
ډېره مننه کور ودان. اغلې میرمن قمر، تاسو ته راځم وروستۍ خبرې ما اورم.
دقیقا زما په دې باندې زه خوشبینه یم چې هیڅ چاره نه وي، باید مونږ یو لاره غوره کړو چې کم تر کمه یو څوک د علم او پوهې څخه برخمن شي، ولو که یو کس هم وي، یو که لس کسه هم وشي په زورو کې لس کسه هم لاسرسی پیدا کړي. دې ته زه خوشبینه یم دقیقا. او دا چې مې ویلي چې نظام پښتون ده خو ګناه د پښتنې ښځې نه ده چې نظام پښتانه دي، پښتانه ظلم کوي په نظام کې، نظام ظلم کوي پر ټول پښتنو دي ظلم وشي. دلته د پښتنو مېرمنو غږ د وچتولو دپاره زه که هغوی خوشبیني نه ده ښودلې په دغه سې پوهې دپاره، پر هغوی باندې فشارونه ډېر دي. نو په لحاظه زما د ټولو وروڼو څخه دغه غوښتنه ده، ټولو کورنۍ څخه مې دغه غوښتنه ده چې دغه یې وخته تر کومه وخته پورې نور څوک کېنئ.
مننه کوم. دا
حالت در باندې راغله، نور لا تاسو چپ ناسي یاستئ، نو خو یو موټی سي یو موټی راک پورته کوي، متحدانه راک پورته کوي.
مننه کوم.
دا یو پوری ورسې جو تصمیم نهایونی ولسی
کوروادان. اغلی خطرې تاسو مرزم لند تاسو ته خپل رستي خبري وکړي
په دې هیله چې نور دی دغه ستونزه هواره وي، هغه آنلاین وي که مخامخ ډول وي، خو انجونې د لیک لوست لاسرسی ومومي، خپل لومړنیو حقونو ته لاسرسی ومومي، او هغه ورځ دې لرې نه وي چې ښځې دې خپل غږ لکه نن چې د واټونو پر سر وځي او خپل غږ پورته کوي، راتلونکي کې دې هم همدغسې له خپلو حقونو باخبره وي، او تر څنګ یې نارینه ورونه هم هغې پوهې او پوهاوی ته ورسیږي، او رسیدلی وي چې د خپلو خویندو تر څنګ دې ودرېږي او ملاتړ یې وکړي د هغه افغانستان په هیله.
له تاسو ټولو قدرمنو ملمنو نړۍ مننه. د ښځو د حقونو فعال قمر نیازې خاطرې صفې، او همدارنګه د آنلاین بنسټ ښوونځي ښودونکې ملهی نورینه چې موږ سره خپرونه کې ګډون وکړ، او دا چې په افغانستان کې به آنلاین زده کړې څومره ګټورې وي موږ سره خپل نظرونه شریک کړل. له تاسو قدرمنو اورېدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خپرونې ښې چارې.
Zdravena, šva bazda pate, omak tab tazam.